په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کړکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو د طالب کمانډان ملا برادر د خوشکې دو د افغان حکومت درې عمل آیا پاکستان بل طالبان غوښتنې ومني په دغه اړه به راپور اوري او دا به هم اوري چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه قانوني پلان لري. وړومبې ورزو بشیر ګواخته چې د دې وخت خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. افغانستان د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشکیدل ستایلی دي. د پاکستان حکومت وایي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په لړ کې به د هغوی غیر قانوني شرطونه نه مني. او د تاجکستان د کورونو چارو وزارت وایي د ترګرو هغه شپږ کسیزه ډله یې نیولې ده چې مشر یې د الله مراد مخانوف نومیږي او پاکستان کې په ترګري کمپونو کې روزل شوی. دا خبرونه تفصیل. افغانستان نن د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د دوه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشکیدو هرکلی وکړ. افغان حکومت له 2001 کال راهیسې پاکستان کې بندي بخنه غوړم. افغان حکومت له 2010 کال راهیسې پاکستان کې بندي ملا غنی برادر د سولې لپاره مهم ګڼي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وین ایمل فیضی د ملا برادر د خوشکیدو پړه نن مشال لړیو ته ویل.
موږ د پاکستان د حکومت دې اقدام څخه هرکلی کوو. خوشحاله یو چې دا کار وسو. بالاخره موږ د کلونو راهیسې د پاکستان د حکومت څخه دا غوښتې وه چې ملا برادر خوشي کړي او دا زموږ د کوششونو او ډیرو تماسونو او مذاکراتو نتیجه ده چې نن دې خوشي سوی دی. امیدوار یو چې دې اوس وکولې چې د سول د پروسې سره یو ځای سي عملا او په دې اړه د سول د پروسې سره همکاري ولري او کومک وکړي د سول د پروسې سره.
پاکستان تر دې وړاندې هم ځینې طالب بندیان خوشي کړي خو افغان حکومت پر له دې عمله تنقید کوي چې دا خوشي شوي کسان افغانستان ته نه دي سپارل شوي او اکثره یې واپس د وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي. نو ځکه یې پرېښودو کومه خاص مثبته نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د پرونی خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه پرون د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی او د جاسوسي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي او په دې ناسته کې ټول چارواکي په دې سلا شوي چې د مذاکراتو لپاره بعد طالبانو غیر قانوني شرایط نه مني. تر دې وړاندې د رپورټون تر مخه تحریک طالبان پاکستان ویلو چې پاکستان دې د دوی ملګري ورخوشي کړي او لقبالي سیمو دې پوز ووزي نو دوی به مذاکراتو ته تیار شي. د پاکستان وفاقي کابینې د هیواد د ترهګرۍ ضد قانون کې د لوی بدلونونو منځوري ورکړي. پرون شوو د بدلونونو کې هم نتیز وکونته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. یو بدلون پکې دا دی چې هم نتیز وکونه د عدالت له حکم پرته مشکوک کس تر نوي ورځو پورې په بند کې ساتل شي. همداراز د ترهګرۍ ضد عدالتون ته اختیار ورکړل شوی چې د وی میاشتې په موده کې پر مقدمو فیصله وکړي. په نو بدلونونو کې د شاهدانو او ججانو لپاره د امنیت برابرولو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان پخوانی حکومت په دې نه و توانېدله چې په 2010 کال کې د دا ډول بدلونونو په اړه د پارلمان مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د میدان وردګو له چارواکي وایي چې له پرون راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې د دوه طالب قوماندانانو په ګډون 14 طالبان وژلي او 14 نور یې زخمیان کړي دي. د دې ولایت د والي وان عطاالله خوګنی نن مشال لړیو ته وویل چې د عملیات په چک دای مرداد او میدان سیمو کې شوي. بلخوا د کونړ د امنیت قوماندان عبدالحبیب سیدخیل نن مشال لړیو ته وویل چې پرون د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو ډرون برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د تاجکستان د کورونو چارو وزارت وایي د ترهګرو هغه شپږ کسیزه ډله یې نیولې چې په مرکز دوشنبه کې د حملو لپاره تیاری نیولې و. د روس انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو له خولې ویلي د دغه ډلې مشر الله مراد مخانوف د پاکستان په ترهګریزو کمپونو کې روزل شوی دی. د چارواکو له خولې ویل شوی چې د دغه ډلې اصلي پلان د نومبر د شپږمې د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډول و. همداراز د جمعې پر ورځ رپورټونه خبر شوو چې یو شمیر تاجک وسلوال د افغانستان په بدخشان ولایت کې د حکومت ضد مخالفینو په لیکو کې لیدل شوې دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه خبره. په هندوستان کې د ترهګرۍ یو مهم مشکوک کس له یو عدالت څخه په تیښتې بریالی شوې. پولیس وایي افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې پر ورځ له عدالت څخه چې سخت امنیتي نیول شوی و وتښتید. د هندوستان خبری رسنۍ وایي عثماني د انډین مجاهدین په نامه د یوې اسلامي ډلې مشر دی. نوموړی په 2008 کال کې په ګجرات کې په یو لړ بمي چاودنو کې د لاس درلودو په تور نیول شوی و. په دغه چاودنو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیواله اداره وایي د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشق څخه تفصیلات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یوان په حق کې د جمعې پر ورځ د وسلو د تصدیق یوه برخه مو ترلاسه کړې او نورو ته سترګې په لار یو. ویل کېږي چې د بشر الاسد رژیم شاوخوا زر چنه کیمیاوي ګیس لري. دمشق په دې خبره سلا شوی چې د روس او امریکا د تړون په اساس خپلې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. امریکا وایي امکان شته چې نیویارک کې په راتلونکي هفته کې د ملګرو ملتونو د غونډې په مهال د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ خبرې وشي. که څه هم پرون د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دفتر ویل چې د هغه او ایراني ولسمشر حسن روحاني ترمنځ به رسمي توګه د کوم ملاقات تابع نه ده شوی، خو د زیارت پر ورځ د اوباما وایند جی کارني ویلي وو چې کېدای شي د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې وشي. یاد دې وي چې امریکا ایران په دې تورنۍ چې په پټه اټمي وسلې جوړي خو تهران دا تورونه رد کړی دي. د عراق په کردستان کې نن د سیمه ییز پارلمان لپاره رای اچول کیږي. له 1992 کال را په دې خو دا لومړی ځل دی چې په سیمه کې د دوو مهمو ګوندونو د مسعود بارزانی د کردستان ډیموکرات ګوند او د جلال طلبانی د کردستان ملتپاله ډله له یو بل سره سیالي کوي. په 2005 او 2009 کلونو کې دغه ډلو اتحاد کړی و. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرن اورېده چې بشیر غواخ وړاندې کول پر روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. پاکستان مهم طالب کماندان د زندان نه خوشی کړی دی. افغانستان غواړي چې خوشی شوی طالب کماندان ملا برادر د سولې د پروسې سره ملګری شي.
خوشحالی چې دا کار وسو. بلاخره موږ د کلونو راهیسې د پاکستان د حکومت څخه دا غوښتنه وه چې ملا برادر خوشی کړي، او دا زموږ د کوششونو او ډیرو تماسونو او مذاکراتو نتیجه ده.
پاکستان وایي د مذاکراتو لپاره بعد طالبانو غیر آئینی او غیر قانوني غوښتنې هیڅکله ونه مني. یو کارپو په دغه اړه وایي
د ټول نغټ د پاکستان د حکومت طالبانو څخه چې کوم شرط یې غلا لري چې هغوی به اصله غورځي د آئین او ریاست پاکستان چې ډېر بلدستي به کمپلین.
او د پاکستان د حکومت مرکزی کابینې د ترهګرۍ د مخنیوي په قانون کې د ځینې بدلونونو اعلان کړی.
دا نوی مسوده چې کومه پیش شوی ده په دې کې چې کوم اختیارات غیر انساني ورکړل شوي دي د پولیسو او د نورو محکمو لپاره، نو هغه بالکل غیر انساني دي.
د سیمه نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځم راپور ته. پاکستان د افغانستان د سولې د عالی شورا په خواست باندې په افغانستان کې د سولې د پروسس سره د مرستې په خاطر د طالبانو مهم کمانډان ملا برادر خوشی کړ دی. د افغانستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په دغه اړه تفصیل له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ چارواکي د ملا عبدالغني برادر د آزادولو هرکلی کوي او د نوموړي خلاصون د خپلو څوکلونو هلو ځلو نتیجه بولي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضل ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوله چې ملا برادر به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
موږ د پاکستان د حکومت دې اقدام څخه هرکلی کوو. خوشحاله یو چې دا کار وسو. بالاخره موږ د کلونو راهیسې د پاکستان د حکومت څخه دا غوښتنه وه چې ملا برادر خوشی کړي، او دا زموږ د کوششونو او ډیرو تماسونو او مذاکراتو نتیجه ده چې نن دی خوشی سوی دی. امیدوار یو چې دی اوس وکولی شي د سولې د پروسې سره یو ځای سي عملاً، او په دې اړه د سولې د پروسې سره همکاري ولري او کومک وکړي د سولې د پروسې سره.
د ښاغلی فیض په وینا افغان دولت دا مهمه ده چې ملا برادر د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای سي، خوندي و اوسي، او د افغانستان د سولې شورا چې څه وخت وغواړي ورسره تماس ونیولای سي. هغه وویل چې په طالبانو کې د ملا برادر نفس ته پکتو نوموړی کولای سي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ملا عبدالغني برادر د طالبانو له هغو څلور مشرانو څخه یو دی چې په 1994 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ بنسټ ایښی و. نوموړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر باوري ملګری بلل کیږي، د 2010 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچي ښار کې ونیول شو. د پاکستان حکومت تر دې مخکې دروځستان طالبان چې ځینې مهم کسان هم پکې شامل و له خپل زندانونو آزاد کړي، خو هغوی تر اوسه رسول له بهر سره همکاري ونه کړه او دا هم معلومه نه سو چې دا کسان چیرې دي. بل خو د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې باور دي چې ملا برادر له سولې سره لیوالتیا لري. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد هله وشول چې نوموړي بر دې شورا او وسلوال طالبانو ترمنځ په مخه خبرو کې پوره همکاري وکړي.
په اصول کې د سیاو فیصله شوې ده چې د عالی شورا سره به د سولې پر واستو کې او د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو په شروع کېدو کې همکاري کوي. نور د هغه اختیار دی چې هغه پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په کمبل هیواد کې پاتې کیږي، مګر مهمه دا ده چې د سولې سره همکاري وکړي او یو حسن نیت او په دې سلسله کې د خپل نفوذ او د خپل موثریت نه کار واخلي.
افغان دولت په وار وار ویلي چې د پاکستان له زندانه د طالبانو آزاد سوي کسان باید خپل هیواد ته راسي او دا ډاډ یې هم ورکړي چې د خوندیتوب لپاره امکانات برابر وي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او دوی وایي چې غواړي له امریکایانو سره مخامخ خبرې وکړي. دا په وخت ثابته کړي چې آیا له زندانه د ملا برادر آزادېدل به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره مرسته کولای شي او کیا.
د سیاسي جارو ځینی کتونکو وایي خای ملا برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته واستول شي. د سیاسي چار کارپو وحید مجد وایي چې په دې اړه افغانستان او پاکستان لمخ کې موافقه کړې او په دې توګه هڅه روان دي چې د منځلارو طالبانو لپاره یو دفتر له افغانستان بهر پرانستل شي. نوموړی نور وایي
ډېر مهم مسله دا ده چې ملا برادر هغه وخت چې خوشی کیږي چیرته ځي. کدی کابل سره شي هغه څه په خو نور کسان هم راغلي دي او دلته په کابل کې وسیږي. د دوی موجودیت دلته په کابل کې کوم تاثیر نشي لرلای او ولبل خو که په پاکستان کې د پاتې شي او هغه ستر ساوین لاندې وي په پاکستان کې هم دغه موجودیت د افغانستان د سولې په پروسه کې نشي کوم تاثیر نه لري. خو البته د پاکستان کې څه خبري شي دي د دې داسې معلومیږي چې شاید ملا برادر یو څه وخت پاکستان کې پاتې شي بیا وروسته کوم بل هیواد ته لاړ شي، ځکه چې د افغانستان حکومت او پاکستان ترمنځ څه جوړجاړي شوې ده چې یو بل دفتر په بل ځای کې طالبانو لپاره پرانستل شي او ملا برادر هم هغه دفتر ته انتقال شي.
څه فکر کوئ دا بل دفتر به بیا د هغو طالبانو نمائندګي وکړي چې اوس جګړه کوي او په جګړه لګیا دي؟
زه فکر نه کوم چې دا شي وشي. تر هغه وخت پورې چې ملا محمد عمر دا دفتر سعید نکي کوم تاثیر نشي لرلای. خو دا هم یو پروګرام دی د افغان حکومت او د پاکستان او امریکا او سعودي عرب ترکیه د لپاره چې د قطر د دفتر یو بدیل پیدا شي.
څه فکر کوئ چې اوس ملا برادر په طالبانو کې خپل نفوذ اوس هم ساتلی ده؟ کچېره د سی یو بل دفتر جوړ شي نو خپل تاثیرات به ولري؟
دا چې ملا برادر پس ډیر وخت له زندان خوشی کیږي، آیا دی وکولای شي هغه چې خپل خونه نقش کړو به په دې کې به هم هغه خبره ده چې آیا زیاده فعالیتونه د ملا محمد عمر تایید وردی کنه؟
د دې امکان څومره موجود ده چې ملا برادر بیرته جګړې ته مخه کی؟ لکه په خو هم د سیسی بده جن کسان چې خوش شي بده یو بیرته وتلل دي او د جګړو لیکو سره وځي شي.
خبر په واره کې پاکستانی مقامات متضاد خبرې کړې دي د دې مسلې په واره کې، ویل دي چې مونږ ملا برادر نشو مجبورولای شي کابل ته لاړ شي یا بل ځای ته، د په خپل باید تصمیم ونیسي. که پر اختیار هم د خوش شي کړی شي لکه تو نور طالبان چې په خو تقریبا له شلو کسانو زیات تر اوسه پورې په پاکستان کې خوشی سوي دي او تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې هغوی چیرته تللي دي. که دا سي وي او دی آزاد شي او نور تر څارنې لاندې نه وي، دا احتمال شته چې دی بیرته د جګړې ډګر ته وګرځي. البته دا احتمال هم شته، خو زه فکر نه کوم چې پاکستانیان داسې یو مهم کس داسې بالکل به کوم څارنې څخه خوشی کړي او د دې هر ځای چې د زړه یې هلته لاړ شي.
مجدا سبا د تازه معلومات مخې اوس د پاکستان په زندانونو کې چې کوم طالبان بندیان دي، کوم یو بل مهم مشر پکې پاتې ده چې هغه هم یعنی د افغانستان دولت وړي چې باید راخوشي شي یا راخوشي کېدل ډیر مهم دي؟
د پاکستان په زندانونو کې فصل هاو افغان طالبان زندانیان دی البته بندیان دی چې دغه خپل نمونه غلط ویل دی د دې ورنه چې پاکستان البته ډیر مشکلات دی هغه مهم کسان لپاره مثلا په دې کې حتی د افغان طالبانو دفاع وزیر ملا عبید الله هم و چې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې شیدو او جوسو خپل اصلي نوم ونه ویل په داسې حال کې پاکستانیانو دې پیژنده ویل چې ملا عبید الله دی چې زه ملا عبید الله نه یم داسې کسان هم شته چې نمونه بدل دي خو زه یو کس پیژنم مثلا چې ملا عبید الله سره په 2001 کال کې یو ځای نیول شوی و هغه جهانگیروال نومیږي او د ملا محمد عمر د نظامي چارو مشاور هم پاتې شوی و هغه سره اوس هم په زندان کې دی 2001 کال تر اوسه پورې
د سیاسي چارو کارپو هند مجدا او زمونږ د همکار احمد زبیر ژمن سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږي د افغانستان د طالبانو نه یو مهم طالب کماندان ویلي دي چې ځنې طالبان د مولا عمر نوم استعمالوي او ډېر یغان د غواړي چې دغلته د امن د پاره چې کوم پروسه روانه ده پای کې مرسته وکړي په دغه اړه د راپور مهم ټکی چې په ګارډین ورسپانه کې خپور شوی دی د اسمت سروان نو
ملا معتصم مهاجان ګارډین ورسپانه ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې سخت دریزی او افراطیان شته چې د ملا عمر نوم استعمالوي که د پیغامونه تصویری یا صوتي وای نو پیژندل شوی به وای چې دا د ملا عمر دی خو جګړه غوښتونکو د دل نومه د کار اخیستلو کنټرول په لاس کې اخیستی دی او خپل پیغامونه د ملا عمر په نوم خپروي. ملا آغا جان معتصم دوه کاله پخوا په کراچۍ کې له ویشتل کېدو او ټپي کېدو وروسته د ترکیې په انقره کې اوسي. ګارډین ورسپانه وای له 2000 لومړي میلادي کال څخه چې د طالبانو رژیم پرځول شوی دی د ملا محمد عمر داسې کره ویډیو یا آډیو نه خبره شوی چې ثابت کړي د طالبانو د مشر ده. د مسالې بیلابیلو ډلو ته موقع په لاس ورکړي چې د ملا عمر په نوم د اقداماتو ادعاوي وکړي. داسې شکونه او اوازې هم شته چې ممکن د طالبانو مشر په خوا لا وژل شوی یا مړ شوی وي. خو شغله معتصم وایي چې ملا عمر ژوندی دی خو د طالبانو په اعلامیو او له بهر سره د تماسونو کنټرول یې له لاسه ورکړی دی ځکه چې د بي پي لوټو الوتکو حملو د ملا عمر ژوند له خطر سره مخامخ کړی او له خپلو پلویانو سره د ده د اړیکو مخه نیولې ده. ملا معتصم وایي ملا عمر په سختو شرایطو کې کله یو ځای او کله بل ځای اوسي خپل نظر پیغام او ږغ نشي خپرولی د ده نوم په تور لیست کې او پرې لویه جایزه ایښودل شوې ده. ملا آغا جان معتصم موبایل د طالبانو د متوسطې طبقې قومندانان او په جګړه کې د شاملو کسانو اکثریت باور لري چې په جګړې مشکل نه حل کیږي. دوی دا مني چې له دې حالت د وتلو او سولې ته د رسیدو لار خبرې دي. طالبان په دې پوهیږي چې که په جګړه کې بریالي هم شي دا به کامیابی نه وي. د زیاته کړه که موږ کابل ونیسو حکومت نشو اداره کولی. لومړنی شی چې موږ به ورته اړتیا لرو ډاکټران او نور ماهران دي چې موږ یې نه لرو. له ټولې وینې بهیدنې وروسته به بالاخره مجبوره یو چې له هغو کسانو سره کار وکړو چې اوس راسره جنګیږي. معتصم تر ټپه کېدو مخکې د کوټې د شورا د سیاسي کمیټې رئیس و. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې پر معتصم چا ډزې کړې وې. لویدیزوال ګمان کوي چې یا به القاعده او یا هم سختریزو طالبانو کړی وي. ملا آغا جان معتصم وایي چې لا هم ځان د طالبانو یو مشر ګڼي او ادعا لري چې د طالبانو په تحریک کې د پام وړ نفوذ لري. د وویل په خپلو طالبانو کې که هغه جنګیالي دي او که په مطبوعاتي ډګر کې فعالیت کوي ملاتړي لري. دوی ته سپارښتنې کوي او له ده څخه مشورې غواړي. د په انقره کې خپل موجودیت تر پاکستان شو بالا ویل دلته له ښه امنیته برخمن دی او لا په اسانه له تحریک سره تماسونه نیولی شي. ښاغلی معتصم ویلي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ کې له قومندانانو سره په مستقیم تماس کړی.
اسمت سروانو چې د ګارډین ورسپانې د یو راپور مهم ټکی وړاندې کول د پاکستان حکومت او فوج په دې متفق شوی دی چې مذاکرات لپاره به د وسلوالو طالبانو غیر آئینی او غیر قانوني شرطونه نه منل کیږي او د پاکستان د آئین تر لاندې بعد طالبانو سره خبرې ترې مخ په وړاندې بوتلل شي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د تیر جمعې په ماخام د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د خفیه ادارې ایسای د مشر ترمنځ ملاقات شوی دی. د دې ملاقات په اړه سرچینی وایي چې په دې کې په دې خبره اتفاق وکړی شو چې د مذاکراتو لپاره به د وسلوال طالبانو غیر قانوني او د وړاندې نه کې خوده شوی شرطونه نه منل کیږي او دا چې د پاکستان د آئین د نه نه د طالبانو سره مذاکرات مخ په وړاندې بوتللی شي. د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان د دفاعي او د سیاسي چارو تجزیه کاران سوي کله چې د لړکی مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار قریش کټک نه وپوښتل نو نوموړي وویل چې دا ډیره حساسه معامله ده او د دې د حل لپاره به د پاکستان حکومت ډیر په احتیاط ګامونه پورته کوي نو هل به ممکن شي چې دا مسله هوار شي. ته زیاته کړه
د ټول نه غټ د پاکستان د حکومت طالبانو د شکم شرط غدارې چې غوي به لغورځي د عین او ریاست پاکستان چې ډېر بلدستي وکبلی د پاکستان حکومت د فارم دا عام حالات نه دي. زه داسې ګڼم چې د خیبر پختونخوا کې چې کوم حالات دي دا ډېر زیات غیر معمولی حالتی را دا تقاضا کوي چې د دې حل لپاره چې دی اکسټرډینری سټپس هم شو کړی شي نو که حکومت د افیر اعلان کول ضرورت پیخیږي او هغه کې بر ټول نغړ خبره دی چې ریاست پاکستان او پاکستان چې دی بلدستي به دا کوم وسلوال ګروپونه چې دا منی نور په شرایطو او په هغه باندې چې دی خبرې کیږي شي.
د غنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر اسد منیر هم مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
دی کوم شرطونه یې شي چې موږ به آئین به تاسو بدلوي نو آئین خو پارلیمنت بدلولی شي مذاکرات یې ټیم خو یې نشي بدلول او بل چې دي دغه چې موږ جمهوریت نه منو اس دې مذاکرات کوي نه دی اسې خبره وکړه چې هتھیار نه چي حکومت هم کوي یو متوازی حکومت هم چلی نو ما خیال نه چې دی سو سیریس دي تقریبا د لس کالو کې هر کال خبره یا پرې چې کله اوس بیت الله خلاف 2008 کې لاړو چې هغه پوه شو چې دی بس دا خو را ناخلي نظر وي چې دي مذاکرات کو دی حکومت کو غواړي دا چې خلک په دې خبره باندې پوه شي او خپل مرضي شریعت سره دې دومره دلچسپي نشته چې څومره دې پروپاګاندا دې کوي.
د ذکر ول د چې د تیرې جمعې په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې غونډه هم په متفقه توګه د تر هغه د مخنیوي یک ترمیمي مسودي منځوري ورکړه چې تر مخ به د تر هغه مقدمه په درې میاشتو کې فیصله کولای شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا اتوار دا ورځې 19 پروگرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یولس بجی
پختانه په یوشتما کې
په یونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوا بجی
راشا درشا
په اته منټ د پاسا دوا بجی
د مشال مرکه
په درینی می بجی
یادونه
په پوکم پنځه بجی
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په اجلاس کې د انسداد ترهګرۍ اکټ ترمیمي مسوده منظوري ورکړل شوې ده. په ترمیمي مسوده کې د هدفي وجنو نه علاوه اغوا برای تاوان او د بتخورې موضوعات هم شامل کړل شوي دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکی.
وفاقی کابینه د انسداد ترهګرۍ ایکټ کې د ترمیم منظوري ورکړې ده. په ایکټ کې د ترهګرۍ نه علاوه هدفي وجنه اغوا برای تاوان او بتاخوري هم شامل کړې شوې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقی کابینه اجلاس وشو. په اجلاس کې وفاقی وزیر زاید حامد انسداد ترهګرۍ ایکټ ترمیمي مسوده 2014 وړاندې کړه. په ترمیمي مسوده کې قانون نافذ کوونکو ادارو ته یو مجرم تر درې میاشتو پورې په خپل حراست کې د ساتلو اختیار ورکړی شوی او دا حراست با په حصے او عدالت کې نشي چیلنج کې دی. سرکاري ټي وي زیاتوي چې مجوزه ایک تر لاندې سکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو گواہی به عدالت کې قابل قبول وي او چې کم اهلکار یو تر هغه گرفتار کړي نو هغه اهلکار به عدالت ته گواہی لپاره هم پیش کیږي. د قانوني چارو کارپو شابودین خټک د انسداد ترهګرۍ ایکټ کې د ترمیم په حق لوایي
قانوني مسوده چې کومه پیش شوې ده په دې کې چې کوم اختیارات غیر انساني ورکړل شوي دي د پولیسو او د نورو محکمو لپاره نو هغه بالکل غیر انساني دي. دا یو عام قانون ده د ټولې دنیا خلک په دې متفق دي چې که یو ملزم ونیول شي نو هغه به په 24 غنټو کې عدالت ته پیش کول شي اوس کدرې میاشتو لپاره هغه اداري ځان سره ساتلی شي نو دا یو غیر انساني او یو صادمانه قانوني مسوده ده. نو که قانون امپلیمنټیشن په صحیح طریقه دی کول غواړي نو ججان موجود دي، وکیلان شته، پولیس شته، کیدنی او ایجنسی او خپلو کې دي خبرې وکړي چې آیا د قانون امپلیمنټیشن په قانوني طریقه څنګه کیدای شي.
مشال ریډیو چې کله د ترمیمي مسوده په حق لا د قانون وفاقي وزیر زاید حامد سره تماس نیولو هڅه وکړه نو بریالی نه شو. خو د وزارت یو چارواکي وینا ده چې انسداد ترهګرۍ ترمیمي اکټ مسوده به قومي اسمبلی کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي او په کوم شق کې چا ته اعتراض وي نو بدلون پکې هم کېدای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ
کې منګل تطبیق چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان او امریکا ترمنز بار روانه میاشت کې ستراتیژیکی مذاکرات پیلېږي چې پکې بعد افغانستان او سیمې د امنیت سره سره د پاکستان او امریکا ترمنز په اړیکو هم خبرې کیږي. په دغه اړه تفصیل فرخنده وزیر نورو.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د اکتوبر په میاشت کې ستراتیژیکي خبرې پیلېږي چې پکې بعد د 2014 کال د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو هم خبرې کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچل اولسن او د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ترمنځ لیدکاته هم په داسې وخت شوې دي چې پاکستان د افغانستان د سولې عمل پر مخ کې بوتلو لپاره ځینې طالب بندیان هم خوشي کړي چې یو پکې ملا برادر هم شامل دی. د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود مشال ریډیو ته وایي د اکتوبر په میاشت کې د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې د سیمې د امنیت لپاره ډیر اهمیت لري.
دیکھیے یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ امریکہ آپ کو جیسے علم ہے 2014 میں پوری طور سے انخلا کر رہا ہے اور صرف
گورے دا ڈیرے مہم دی دو ہزار سولسم کال کی چکلا نڑیوال دا افغانستان اوجی نو امریکا او نیٹو ہیوادو نغواڑی په دغه هیواد کې استحکام او امنیت راشي. دوی به د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د امنیت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو دا شان د افغانستان د جنوبي او مشرقي سیمو نه په پاکستان حمله او د دې سره سره د افغان طالب بندیانو په خوشي کولو هم خبرې کوي. د دې ترڅنګ به د پاکستان سره د امریکایي پوځي مرستو په اړه هم خبرې کیږي. د دغې لپاره د امریکا څه شرطونه دي او پاکستان څه تمې لري دا هم یو مهمه موضوع ده.
کیا ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان کی، کیا توقعات، وہ بھی ایک موضوع اہم موضوع ہے پاکستان کے لیے.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا بیالی کی در روان کال پو جنوری کی دا وزیر اعظم نواز شریف دا قومی امنیت او دا بہرنو چارو دا صلاحکار سرتاج عزیز او دا امریکہ دا بہرنو چارو وزیر جان کیری ترمنز ملاقات تصیرون کی زیاد اہمیت ورکوی. اس شکلہ پاکستان دا افغان طالبانو یو مهم کماندان ملا عبدالغنی برادر ہم خوشک دا دپائی چارو کارپو حسن عسکری بیاوائی تھا ٹولو ضروری خبر ادا دا چې دا پاکستان او افغانستان حکومتونه په یو بل باور پیدا کړی او د سرحدي سیمو امنیت ته زیات پام ورکړي.
بارډر پہ نگرانی بڑھائیں. پرابلم یہ ہے کہ بارڈر پہ پاکستان کی 1000 کے قریب پوسٹیں ہیں.
باید د پولیس هرنا زیاته کړی شي. مسله دا ده چې پر پوله د پاکستان تر زورو پورې چیک پوسټ شته، خو افغانستان اړخته بیا د پوسټو شمیره ډیره کمه ده. نو ضرورت دې خبره ده چې دواړه هیوادونه د پولی امنیت ته پام وکړي او تر څو چې دا نه وي شوي دواړو غاړو ته به دا مسله روانه وي او وسلوال به خپل تګ راتک په اسانه کوي. نو باید په یو بل د تورونو لګولو پر ځای دوی د پولی امنیت ته پام وکړي.
جب بارڈر سیکیورٹی کو وہ بڑھائیں گے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں.
بلخوا تلت مسعود دا ہم وائی دا پاکستان و افغانستان مشانو پا یو بل اعتماد جوڑے دل دیرا ضروری خبر دا او پا دغی کی ہم امریکا یو مهم رول لو بولی شی او لدغی ورستو دا سیم امنیت او پرمختگ یکینی کیدائی شی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
څنګه به ورولم خدای مزه
او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه. اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدون کې دی د بشیر وخت نمبر دی وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسو برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوو د سیمې او نړۍ نه رسر نور راپورونو تبصره هم شته هډم به د دې وخت خبرونه.
افغانستان نن د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د دوه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشکېدو هرکلی وکاو هلې وکود چې نوموړی بعد د سولې په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د امنیت د ښه ساتلو لپاره امنیتي ځواکونو ته د نورو واکونو ورکولو فیصله کړې. د دې اختیاراتو تر مخه به امنیتي ځواکونه کولی شي د عدالت له حکم پرته مشکوک کس تر نوي ورځو پورې په بند کې وساتي او د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته واک ورکړل شوی چې یوه میاشت کې دننه دننه دي د مقدمو فیصله وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د پرونی خبر شوی خبر پاڼې تر مخه پرون د جاسوسي ادارې ISI او د پوځ مشرانو د وزیر اعظم نوور شریف سره ملاقات کړی او په دې ناسته کې ټول چارواکي په دې سلا شوي چې د مذاکراتو لپاره به د تحریک طالبان پاکستان غیر قانوني شرطونه ونه مني. د افغانستان د میدان وردګ ولایت چارواکي ویل پرون رئیس په بیلابیلو عملیاتو کې د دوه طالب قوماندانانو په ګډون سره 14 طالبان وژل دي. خو د کونړ د امنیت قوماندان عبدالحبیب سدخیل نن مشال لري ته ویل چې پرون دغه تا په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو ډرون برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شو دي. د دوړو پیخو پاړه طالبانو څخه نه دي. د تاجکستان چارواکي وی وشپد کسي د ترهګر ډلې نیولې. د چارواکو په وینا د دې ډلې مشر الا مراد مخانوف پاکستان کې روزنه ترلاسه کړو. د هندستان له عدالت څخه د ترهګرې په تور نیول شوې یو مهم ملزم تښتیدل. پر افضل عثماني تور و چې په ګجرات کې په 2013 کال کې هغه بمی چاودنه کې لازر لو 56 کسان پکې وژل شوي. او د کیمیا وسلو د مخنیوي نړیوال اداره وایي د شام د کیمیا وسلو د زیرمو په اړه له دمشق څخه تفصیلات ترلاسه کړي.
مهم خبرونه اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د کراچی او پیښور په جماعتونو باندې شو حملو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د تیر زیارت په ورځ د پیښور په کلیوالي سیمې اشینۍ او کراچی په دوه جماعتونو باندې بمی حمله کې په مجموعي ډول و کسان وجلي او 28 ټپیان شوې دي. د ادارې په وینا چې د عبادتي ځایونو د تقدس ته پامالي او د بیګنا د وژنې چې څومره هم غندنه وکړي شي کمه بوي. نو باید چې د هر څه لومړی دوه صوبایي حکومت بے دس زنڈا د عبادتی زینو او جماعتوں د حفاظت او د قانون نفاذ لپارا پسندستی توگا کوٹلی گامون پور تکڑی اداری اوڑان دلی کی چی د اسلام دخمن خلکو د ہمیش ندا کوشش تے چی پاکستان کی فرقی فسادہ جوڑ کڑی نو چی حکومت دا پا نظر کی وساتی او د اسلام دخمن خلکو ارادے پا خاورو کی گڑی کڑی اور اسپانا آخری کی لی کی چی مونگ دا خیبر پختونخوا او سن حکومت تخواس کے اوچے د زیارت دورز پپیخو کے د وجلیشو کسان وارثانو تا زر تر زر مالی امداد ورکړي او د جوبلو د سرکاري علاج سره سره د جماعتونو په سکیورټي باندې هم خصوصي پاملرنه ورکړي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د یونیسف او یونیسکو هغه رپورت زموږ د صوبایي او وفاقي حکومت د سترګو خلاصولو لپاره پوره دی چې پکې ویل شوی دی چې دا وخت 15 لاکو نه زیات ماشومان د بنیادی تعلیم نه محروم دي. ادارې وایي چې د تعلیم او ترقی خپلو کې لوی تعلق دی او کله چې یو کام تعلیم یافته نه وي هغه ترقی هم نشي کولی. بل طرف ته چې کوم کام د تعلیم او هنر په کالو خایسته شي هغه ته د ترقی او خوشحالۍ لارې هم پرانستې شي او دې لړکې د ملایشیا یا مثال زمون پوڑان دی دے. ادارې مخکلي کې چې د پاکستان جوړې دو سره سم د تعلیم څنګه ته لګ ډېر پام لرنه ورکړې شوې و خورستو دا بيخي لپامه اوستې شو او چې کوم وخت به حکومت ته د پیسو ضرورت شو نو د تعلیمي بجټ نه به پیسې راکمې کړې او اوس حال دا دی چې زمون ملک په هر لحاظ سره ډېر رستو پاتې دی. ادارې اخیری کوي چې صوبایي حکومتونو او مرکز د تعلیم د خوالي د پاره د هنګامي اقداماتو ژمنه کړې ده خو باید چې د ژمنو او وعدو ته عملی جامه واغوستي شي او تر سوچي زموږ سیاسي حکومتونو تعلیم خپل لړومبي پاملرنه نه وی غنلي تر هغه د ملک ناپسماندګي غريبي او شدت پسندي نشي ختمي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپانه لیکي دا ډیره د بدمرغي خبره ده چې د مذهب پر بنیاد په جوړ سو قوانینو کې بدلون ډیر ګران کار دی. دا ډول زیاتره قوانینو جوړونکي جنرال ضیاء الحق دی چې د مرګ شاوخوا 25 کال وروسته هم دغه ملک د هغه کرل سوی فصل ریبي. رسپانه لیکي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د چهارشنبه په ورځ په اسلامي نظریاتي کونسل کې هغه وخت اختلافات رامنځته شول چې کله پر یو قرارداد بحث کېدی چې لمخې هغه کس ته د مرګ د سزا سپارښتنه شوې وه چې په ناحقه پر چا د توهین رسالت تور ولګوي. د دې قرارداد مخالفینو دلیل وړاندې کوي چې دا قانون به د هغو خلکو حوصله ماته کړي چې د چا په ضد د توهین رسالت خبره کوي. خو ورسپانه لیکي دا قانون ډیر مهم دی او باید عملي سي، ځکه چې په تیرو وختونو کې لیدل سوي چې ځینې خلک د خپلو شخصي ترنګلتیاو، اختلافاتو یا د ګټو د حصول لپاره پر لژکیو دا تور لګوي چې دوی رسالت ته سپکاوی کړی دی. د دې یو مثال په 1990 کلونو کې سلامت مسیح دی چې په دې تور نیول سوی وو چې د یو جماعت پر دیوالې رسالت ته د سپکاوي لیکل کړي وه. خو بیا لاهور های کورټ په دې نتیجه ورسېدی چې هغه خو نالوستی وو او له سره هیڅ هم لیکلای نسوای. ورسپانه په پای کې لیکي د بې انصافۍ د لمنځته وړلو لپاره ضروري ده چې نوی قانون جوړ سي چې دا ډول خلک د بل په ضد د دروغو تورونه ونه لګوي او علماو ته بیا پکار ده چې د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. بلخوا نوشین ارباب زاده په ګارډین رسپانه کې د هالند د جنگي جرایمو د وی څړنیز ادارې لخوا د چهارشنبه په ورځ د هغو 15000 کسانو د لیست په اړه لیکل کړي چې په 1980 او په 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته وژل شوی و. نوموړي لیکي په دې لیست کې د دې د تریا اکانوم هم و چې تر ډیر لټون وروسته بل اخر د هغه درک ولګېدی چې په بند کې وژل شوی دی. په دې لیست کې ټول هغه کسان و چې د وخت رژیم ورڅخه په ویره کې وو چې دوی به د اصلاح هڅه وکړي. په دې لیست کې زدکونکي، شوونکي، بزګران، تاجران، افسران، د مځکو مالکان او پوهان شامل دي. نوموړي لیکي هر کس د وخت د رژیم لخوا په دې تور نیول سوی چې د دوی د فکر مخالف وو. خو بیا هم هغه کسان ډیر بختور دي چې د لسیزو راهیسي د ورک خپلوانو درک ورته وسو او د هغه وخت رژیم لږ تر لږ د وژل سوو کسانو لیست له ځان سره ایښی وو. بلخوا د هالین چارواکو دا لیست پیدا کړي او د جرمني په مرسته خپور کړي. نوموړي د مقالې په پای کې لیکي نن یو درس زده کړي چې د انصاف پرته سوله نسی راتلای او افغانان دا په یوازې سر هم نسی کولای. دوی نړۍ ته اړتیا لري چې اوژه په اوژه ورسره ودرېږي، د دوی لارښوونه او ملاتړ وکړي چې دا ډول افغانان په راتلونکي کې د یو مهذب راتلونکي برخه وګرځي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په اسرائیل او امریکا کې په بیلابیلو کچو په خفیه توګه داسې بحثونه روان دي چې امریکا له مناسب وخت مخکې له ایران سره د مفاهمت په لور روانه ده. په دغه اړه رایټرز خبرې ایجنسی راپور خپور کړی دی. مهم ټکی له اسرار علم مومن نور.
رایټرز خبری ایجنس لیکي د امریکایي ولسمشر بارک اوباما انتظامیه پر دې کار کوي چې څرنګه اسرائیلي چارواکو ته دا باور ورکړي چې پر ایران به تر هغو پورې بندیزونه نرم نه کړي تر څو چې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي پورته کړي. په اسرائیل او امریکا کې په بیلابیلو کچو په خوپیه توګه داسې بحثونه روان دي چې امریکا له مناسب وخت مخکې له ایران سره د مفاهمت پر لور روانه ده. خو اسرائیلی چارواکي پر دې عقیده دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو خو کېدو لړکې به امریکا لره لا هم لوی هلې ځلې کول وي. د امریکا نږدې ملګری اسرائیل وروسته له هغو غوسه شوی چې د ایران ولسمشر پرله پسې امریکا ته د خیر سګالۍ اشاره ورکړي دي او دا په داسې حال کې چې نوموړی نیویارک ته د تلو لپاره تیاری نیسي چې دارنګ هلته د ملګرو ملتونو اسمبلۍ ته وینا وکړي او دا هم یو خواهش لري چې کېدای شي له ولسمشر بارک اوباما سره یې لیده کاته وشي. که څه هم امریکایي ولسمشر او نور چارواکي په ښکاره د ایران د نوي ولسمشر حسن روحاني هرکلی نه کوي، خو بیا هم دوی دا خبره په ډاګه کړي چې دوی غواړي د روحاني ارادې معلومې کړي او دا رنګ د ایران د اوږدمهاله اټومي ستونزې سفارتي حل راوباسي. د سپینې ماڼۍ د قومي امنیت مرستیال سلاکار د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به د ایران لخوا د بیانونو نه بلکې د عملي ګامونو پر اساس خپل سوچ جوړوي. نوموړي د امریکای ولسمشر بارک اوباما او د هغه ایرانی سیال حسن روحاني ترمنځ د خطونو د راکړې ورکړې خبره تکرار کړه، خو د په خبره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ ملاقات نه دی ټاکل شوی. امکانات شته چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د اوباما او روحاني ترمنځ ملاقات وشي.
او همدارنګ د 1909 کال د اسلامي انقلاب وروسته با د لومړی ځل چې د امریکا او ایران لړپوړي چارواکي با له یو بل سره لیدکاته وکړي. د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات کېدې شي د اسرائیل خوښ نشي، ځکه چې لوړاندې د یاد هیواد چارواکي د شام د بحران په اړه د اوباما تګلارې خفه کړې دي. دوی پر دې ویریږي چې پر شام د پوځي برید نه کولو سره کېدای شي د ایران هم حوصله افزایی شوې وي او دارنګ کېدای شي پر خپل اټومي پروګرام کار ته دوام ورکړي. بلخوا په اسرائیل کې د امریکا سفیر یوې ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې امریکا دا خبره مني چې په اټومي وسلو سنبال ایران به د کیمیایي وسلو لرونکي شام څخه ډېر خطرناک وي. خور دې باوجود د اسرائیل د ستراتیژیکي چارو وزیر ویلي دي چې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د خبرو لپاره نور هیڅ وخت نشته. دغه په خبره هغه ځکه چې ایران د کار ته دوام ورکړی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به اټومي بم جوړ کړي.
د میدان وردګو ولایت چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو له پرون راهیسې د طالب استوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې 28 طالبانو ته مرګ جوبله اوخته ده. دوی وایي په دغه عملیاتو کې د طالبانو دوه سیمه ییز قوماندانان هم وژل شوي دي. تفصیل سید شاه سقیم په دغه راپور کې راښیي.
د طالبانو پر ضد عملیات له پرون راهیسې د میدان وردګو په دای مرداد، چک، سید آباد او میدان ښار کې پیل شوې ده چې تر اوسه پورې پکې د چارواکو په خبره 14 تنه وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ژوبل شوی او یو بل وسلوال بیا ژوندی نیول شوی دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي په وژلو شویو وسلوالو کې د قومندان زنجیر او ملا عبدالرحمن په نومونو د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. دوی وایي په عملیاتو کې تر نښتو وروسته د وسلوالو ځینې وسلې او چاودیدونکي توکي هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار، چک، د مرداد او سید آباد ولسوالیو کې د عملیات تون خطو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د دوه لوړ پوړو قوماندانانو په ګډون 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. همداراز په دغه نښتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم ټپي شوی دی او د عملیاتو په لړ کې واندازه مهمات او وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
تر اوسه پورې له طالبانو د میدان وردګو د سیمه ییزو چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. شپږ ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي وو چې پکې د چارواکو په خبره 14 تنه طالبان وژل شوي وو.
مشال ډوډوګي اوریدونکو، د امریکا د ځواکونو یو جرنیل په افغانستان کې ویلي دي چې دغلته د هوایي ځواک په جوړولو او دغه په قوی کولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې رویټرز خبرې جان سره راپور خپور کړی دی. صالح محمد صالح دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د افغان ځواکونو د روزنې په وړاندې یو لوی ستونزه امنیتي ګواښونه ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت د قمندان په حواله د اساسي پروژو او تجهیزاتو د کمیدو احتمال یو بل ستونزه ده چې افغان ځواکونه ورسره مخامخ دي. جنرال جان میچل ویلي دا یو لنجمنه معامله ده، تر اوسه سل په سلو کې تضمین نه دی راکړل شوی. ښاغلی میچل دغه خبرې د هوایي ځواک د ټولنې په کلنی کانفرنس کې رویټرز اژانس ته کړې دي. جنرال میچل ویل ناټو د ټولو اساسي پروژو په بیا بررسی بوخته ده. دغه اقدام د یو راپور تر خپرېدو وروسته کیږي. په هغه راپور کې ویل سوي چې شایي د هوایي چلند یو مرکز څخه چې په ودیش میلیون ډالر جوړ شوی د تریاکو د ذخیره لپاره کار اخیستل شوی وي. په دې راپور کې د امریکا د کانګرس ځینې اندېښنې هم راخیستل سوي دي. د امریکا د خلکو ځینې استازو د خپل هیواد له لوی څارنوال څخه غوښتي دي چې له ټولو موجوده منابعو په استفاده د دفاع وزارت لخوا د نامناسبو مصارفو د جنایي څېړنې د ملاتړ لپاره استفاده وکړي. ویل کیږي د هوایي چارو د یوې ادارې لخوا دغه لګښتونه سوي چې روسي او امریکایي شرکتونو ته پیسې ورکړي څو د روسي سخت M-18 دولت سرخی الوتکې رانیسي. د جنرال میچل په حواله د افغان ځواکونو روزنیز پروګرامونه د 2018 میلادي کال د دسمبر تر پایه بشپړیږي. د محله افغانستانه بهر ځینې پیلوټان په زده کړه بوختي. د افغانستان د هوایي ځواک یو غړي نظام الدین نظامی چې په وروستیو کې د الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره د چک جمهوریت مرکز پراګ ته راغلی وو، ازادي رادیو ته ویل چې دوی ستونزې پر ځان مني، خلاص د کړې هدف افغانستان ته خدمت کول دي.
یو خو زمونږ دادا چې دا زمونږ شوق دی او مونږ خپل شوق تر سره کړ او په شوق سره سره مونږ غواړو چې د افغانستان لپاره خدمت وکړو. بل دا زمونږ مجبور هم یاستو ولې چې کزی و نه کړم دا پیلوټي خپل هیوادوالو ته خدمت و نه کړم او کبل یو دا فکر ولري چې زی هم نه کوم چې د کې مارک او امیر زیات ده نو فکر نه کوم چې څوک بل هیواد نه راشي او زمونږ پیلوټي تر سره کړي.
په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت قمندان د افغان قواوو د ملاتړ په هدف د 20% هنګرونو او نورو اساسي پروژو کارونه بشپړ کړي دي، خو جنرال میچل اندیشنه لري د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې یاد شوي ستونزې که د ځینو پروژو د لغوه کېدو سبب سي د پروژو پاتې 30% نور کارونه به عملي نه سي. د ده په خبره په دې اړه د ایساف د قمندان په ګډون له افغان او امریکایي چارواکو سره بحثونه شوي دي.
د سلیم احمد صالح نم راپور اورېده او سره زو د امن نړیواله ورځ ته د سپتمبر په 28 نیټه په نړۍ کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د دې ورځ په مناسبت ویلي چې سکهال بعد امن ورځ د تعلیم للارې نمانځل کیږي. په دغه اړه باندې زمنګ د همکار احمد شاه اعظمی په راپور کې نور تفصیل.
د سپتمبر 28 نیټه په ټول نړۍ کې د امن د ورځ په توګه لمانځل کیږي. د امن ورځ په لومړي ځل په 1902 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا ولمانځل شو، خو په 2002 کال کې ملګرو ملتونو د سپتمبر 28 نیټه په رسمي او مستقل ډول د امن د نړیوال ورځ په حیث اعلان کړ. د ملګرو ملتونو لخوا سرش کال د دې ورځ مفکوره د تعلیم لپاره امن ټاکل شوی ده. پر دې موقعه د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون په خپل پیغام کې ویلي چې د امن راوستلو لپاره باید داسې تعلیم ورکړل شي چې د خپل منځي احترام، مرستي او یو سولیز ټولنې پر رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. دا چې په پښتني ټولنه کې د امن لپاره تعلیم څومره ارزښت لري، په کوټه کې د بلوچستان د نصابي کتابونو د څانګې په خوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسور منیر احمد خان کاکړوای په نړۍ کې هغه ټولنې شاته پاتې دي چې تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی.
افغانستان دی د دې سپینځ د سکلو په جګړو اخته دی. کچیر دا بولسی ریشو ته 90% ته 80% زمانه دی خیال چې دلته به بیا خلک جنگ سره کوله. پاکستان دی ټرایبل ایریا دراوه د پښتانه سیمه ده. ایجوکیشن هلته نشته او ما او تا وینو چې هلته به امنی ده، هلته جنگ دی، هلته فساد دی، هر څه دی. او تر څو سره ملایشیا له هغه اسلامي ملک دی، هلته لیسی ریشو ته 80% رسیدلې ده. هلته نه جنگ شته، نه شر شته، نه فساد.
که څنګه د نړۍ پر مختلفو هیوادونو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړې ده، خو د امن لپاره باید څه ډول تعلیم ورکړل شي. په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسور ډاکټر سلمى شاهین وای په نصاب کې باید انساني ارزښتونو ته ځای ورکړل شي چې پر ټولنه مثبت اغیز وکړای شي.
په سلیبس کې دا قسم خبرې شامل شي د انساني حقوقو متعلق او د ټولنې د فرایضو لپاره څه ضروري شي د امن لپاره هغه په نصاب کې شامل شي. نو په دغه وجه به ماشوم خبرېږي او دا به لویږي، دا به د ماشوم یو فعال غړی جوړېږي.
د نړۍ پر امن او پر مختلفو هیوادونو کې وی خواته په تعلیمي نصاب کې امن ته ځای ورکړی دی، نو بل خو د 20مې پیړۍ له پرمختګونو سره سم ځانونه عیار کړی دی. پروفیسور منیر کاکړ وای تر څو چې پښتني ټولنې د نوو پرمختګونو سره سم په خپل نصاب کې بدلون نوي راوستي، تر هغه نه خپل پرمختګ کولای شي او نه هم په امن کې ژوند تیرولای شي.
یو سیده ساده خبره ده، زه خپل بچان چې دي هغه په علم پوه کوم، په ساينس یې پوه کوم، په میتھمیټکس یې پوه کوم، په فزیکس یې پوه کوم. دغه د دې د یوستمې صدې د تقاضي دي. که چیرې زه له دغو تقاضو سره نه ځم، له دنیا سره زه په د دنیا په تګ نه ځم، خو زه پاتې سولم.
په نړۍ کې د امن ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې اوس هم په یو شمېر هیوادونو کې جګړې روانې دي او د تعلیم دروازې د ماشومان پر مخ تړل شوي دي.
زمنګ همکار احمد شاه زمیر راپور مورید او سبل راپور د نړیوالو مذهبونو تنظیم یا پاکستان کونسل اف ورلد ریلیجنز مشرانو د پاکستان حکومت لخوا د ټولګوندیز غونډې رابلل هرکلی کړی دی او ویلی دی چې افغانستان کې هم د دغه رنګ مذاکرات او عمل شروع کړی شي چې د دواړو هیوادونو کې امن پزیش. په دا حق له شبیر احمد جان راپور راکړي.
پیښور پریس کلب کې د پاکستان کونسل آف ورلد ریلیجنز یا د نړیوالو مذهبونو تنظیم پاکستانی څنګه مشر قاری روح الله مدنی یو خبری غونډه وکړه چې پکې د مسلمانانو علاوه د سکھ، عیسائی او هندو مذهب مشرانو ګډون وکړلو. د دوی وینا وه چې په داسې حال کې چې نن د امن نړیواله ورځ مانځل کیږي، د پاکستانی حکومت لخوا د ټولګندیز غونډه رابللو، د طالبانو سره د مذاکراتو عمل او بیا په دې اړه باندې د پوز او سیاسي ګوندونو رایوځای کېدل به په سیمه کې د امن زیری وګرځي. وفاقی وزیر او د نوموړي تنظیم مشر قاری روح الله مدنی مشال ریډو ته صدارنګ ویل
د حالیه تاریخ کې تقریبا 13-15 کال کې دا غالبا چې پهل ځل دغه چې زمونږ دلته سیاسي او عسکري قیادت دواړه په یو رائے باندې یو پیج باندې متفق شوی دي. د افغانستان یا د پاکستان طالبان دا غوي نمبر به ورسره راځي، خو د مذاکرات د کامیابیولو لپاره ټول نه هم شیدا چې مونږ دلته خپل پاکستان کې دنه چې کوم اوسیدونکي خلک چې دا متفق شي. او دغه تاسو ګورئ چې پاکستان کې هندو، کریسچین، سیک کمیونټي هغه هم دا غواړي، نو دا په لحاظ د ټول پاکستان دغه
په پاکستان کې د هندو اقلیت یا کمشمیر ډلو مشر او دغه تنظیم غړي هارون سربدیال وایي چې دوی هم په پاکستان او په خصوصو دغه پښتونخوا کې د امن لپاره خپل کردار لوبولی شي.
چې کم کوششونه به سه ته پاکستانی کم ځای باندې زموږ ضرورت وي، مونږ هغه ځای کې هر مقام باندې ملبیک او خپل پاکستانی روډو سره کم د امن مذاکرات حوالہ وی یا قبل سے ایونٹ وی یا تو سے تکلیف موقع وی نو مونږ بدی خپل رونو سره به هر محاذ باندې باندې خپل رونو سره به یو چې دلته چې د امن بحالی وشي او مونږ یو بل ته عزت او احترام ورکو او انسان ادمیت درس ورکو یو باندې او عملی طور باندې دا کوشش نو وکړو چې زمونږ ترمنځ دا چې کم تفرقه ده یا زمونږ ترمنځ چې کم دا مس پرسپشن قائم شي وی دي دا لري شي.
په پیښور کې د عیسائی ورولې مشر او بشپ هیمفری سرفراز پیټر وینا وا چې دوی خو پښمیر کې ډیر کم دي، نو هر وخت د خدای نه دعا غواړي چې په سیمه کې امن ناشي. او د دوی په وینا د ټول ګوندیز غونډه باندې د ټول راځو کېدل د دوی د دعاګانو بدله ده.
ما مخکې ویلو چې مونږه کوشش کوو، مونږه خپل عبادت چې کوو کنه، نو هغه کې مونږه دعا کوو چې دا الله تعالی دې کې خپل رحم اچي، کرم اچي او د امن بلار کې یو فرست سټپ آلو کنه. او مونږه خوشحال یو چې دا شروع شوه دی پی سي او د افغانستان نم بیان رالو، او مونږه خدا وایو چې داګه مونږه دعاګانو جواب دے
جواب رالو. یادونه ول دا چې دغه تنظیم مشرانو وینا وا چې د پاکستان حکومت او پوسټ پاکستان کې د طالبانو سره او د رنګ په افغانستان کې امریکا او افغانستان حکومت د افغاني طالبانو سره خبرې اترې وکړي، دا به د دوانو ګوانډي هیوادونو لپاره د یو پرمنا راتلونکي ضمانت وګرځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
روانونه په افغانستان کې د سولې په نوم سره اونو ول شوی چې پترس کې روانو ونې په افغانستان کې د سولې په نوم سره نومول شوې چې پترس کې په ننګرهار د سولې د شورا ولایتي کمیټه بلابلې غونډه جوړوي. نن د خالی په ورځ د ننګرهار د ځوانانو چارو له امریت سره په ګډه د جلال آباد ښار مرکزي روغتون د وینې بانک ته په زرګونو سی سي وینه اتیا کړه شوه. په دغه اړه نور حال باز محمد عابد راکوي.
د غزوانانو د جلال آباد ښار له پښتونستان واټ څخه د عامې روغتیا تر روغتون پورې لاریون وکړ او د وینې د تویدو د مخنیوي شوارونه یې ورکول. د ننګرهار د ځوانانو د منتخب فدراسیون مشر سنگر عزیزی خبریالانو ته وویل چې ننګرهاري ځوانان د ملي احساس په بنیاد دې ته حاضر شوي چې اړو کسانو ته خپل وینه عطیه کړي.
موخه د دې لاري نم داده چې موږ نور ځوانانو ته دا ذهنیت ورکو چې موږ وینه نه تو یو، موږ وینه ورکو، موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو. او دا ځوانان چې د دې ځای نه سیتامي ته د ټول رضاکارانه وینه ورکوي. دلته داسې زخمیان یا داسې ناروغان شته چې هغه په هغه وخت کې بیا وینې ته اړتیا لري او په بانک کې وینه نه وي، نو دغه ځوانان ملي سادر وینه دوی دې ته آماده شوي چې دوی له ځانه وینه ورکوي.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا مشر بلال کریم مومند وایي چې د لاروین نه یې موخه دا ده چې خلکو ته د سولې پیغام ورکړي.
د ځوانانو امیریت او منتخب فدراسیون سره یو ځای د سولې شورا د سیاتامي پوری سولې زلاریون کوو او منګه په ننګرهار کې سولې غواړو، جنگ نه غواړو، او د دین وان لاندې چې منګه وینه نتو یو وینه ورکو دا د لاندې منګه د ځوانان بزو نن په سیاتامه کې منګه غلط عملن د سیاتامي د ویني بانک ته منګه وینه ورکو منګه خو ترسلو پوری ځوانان ماده کړي.
یو تن زلمه چې خپل وینې اتیا کړي و مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زنامن حق لایق مجبور آباد د رښتینو ځوانانو ټولنې محسوب دلته موږ راغلي ونن غواړو چې خپلو هیوادوالو ته ننګرهاریانو ته خصوصا هغه خلکو ته چې زمونږ وینې ته ضرورت لري نو موږ دا لازم وګڼله چې راشو دغه خلکو ته خپل وینه ورکو.
دا چې دا وینه به کومو ناروغانو ته ورکول کیږي په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا د روغتون د وینې د بانک مسؤول ډاکټر خیسته رحمان عابد مشال راډیو ته وویل
د ورځې په حدود د شلو نه تر دېرش مریضان موږ لرو او دا ټول هغه ماشومان دي چې د هغوی بدن کافي اندازه وینه نه جوړی، خپل خپلوانې په وینې ورکولو باندې ستړي شوي، د کور غړي په وینې ورکولو باندې ستړي شوي، بعضې مریضان دي چې هغه د ټکر واقع یا د انتحاري واقع په داسې وخت کې نو هغه زخمیان خپل پیواز نه لري، نو په دې خاطر موږ دغه وینه ځان سره ساتو او په عاجلو واقعاتو کې موږ دغه وینه وروړو او دغه مریضان ته وینه تطبیقېږي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په هرو دریو میاشتو کې ځوانان دې ته تیاروي چې د جنگ او بدامنیو د قربانیو ترڅنګ د تلسیمیا ناروغانو ته خپل وینه عطیه کړي. د یاد روغتون د وینې د بانک مسؤلین وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 1500 تنه ماشومان د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي چې هر ورځ له شلو څخه تر دیرشو تنو پورې ناروغانو ته د ځوانانو لخوا عطیه کړی شوي وینه ورکول کیږي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیس له دې عمله په ورانکارو او مجرمانو لاسنه چوي چې وخت په وخت د دغلته د دوی هغه ملګري پولیسواله وجل شوي چې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. ډان رسپانې په دغه اړه یو راپور خپور کړ دی د نجیب عامر نه مهم ټکی اور.
ډان رسپانه لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان کراچۍ ښار د هر قسمه وسلو نه ډک دی، خو دا پوښتنه کول پر ځای خبره ده چې د پاکستان د سترې محکمې د غوښتنې پر اساس دا خبره څومره عملي کېدای شي چې دغه ګڼ نفوسه ښار دې بې وسلې کړی شي. ورسپانه لیکي په کراچۍ ښار کې د خلکو د بې وسلې کولو هڅې پخوا هم شوي، خو دا یو ډیر پیچلی ښار دی او یوازې دغه ښار ته د پوس په غوښتلو او د ګرځبندیز په نافذولو د دغه ښار ورک شوی امن بیرته لاسته نشي راتلی. ورسپانه لیکي یو مهم کار چې ترسره کېدی شي هغه دا دی چې باید د هغو پولیسو روحیه پیاوړې کړی شي چې د بېلابېلو فشارونو له وجې پر قاتلینو د لاس اچولو نه ډډه کوي، ځکه د کراچۍ ښار پولیس ډارېږي چې که د خلکو وژونکي ونیول نو د دوی انجام به همداسې وي لکه د دوی د پخوانیو ملګرو چې وو، یعنی او به وژل شي. ورسپانه لیکي دا ډیره خبره ده چې د سند د پولیسو ادارې پریکړه کړې ده چې په 1990 کلونو کې د پولیسو د وژلو شوو سرتیرو قضیه بیا راوسپړل شي. دغه پولیسو هغه مهال د مجرمینو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د ورسپانې د معلوماتو له مخې د 1992 او 1996 په عملیاتو کې برخه اخیستونکي د پولیسو 150 سرتیري په بیلابیلو وختونو کې په ډزو وژل شوي دي. ورسپانه د ولی خان بابر د کیس مثال هم ورکوي چې د دوه پولیسو په ګډون 15 گواهان پکې وژل شول. ورسپانه لیکي اوس چې د سن حکومت د گواهانو د ژوند د خوندي کولو په نوم یو نوی قانون جوړ کړی دا یو مثبت خوځښت دی، ځکه چې په کراچۍ کې د ورانکارو پر ضد ګام اوچتونکي گواهان د پولیسو سرتیري مدافع وکیلان او قاضیان د خپل ژوند خوندي توپ غواړي. ډان لیکي که په کراچۍ کې روان اوسني عملیات بریمن شول نو دا به د پولیسو مورال لوړ کړي، دغو امنیتي سرتیرو ته د روزنو، د ژوند د ژغورونکو اوزارونو او د دې باور د ورکول وړتیا ده چې که دوی د ورانکارو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي نو دوی به د عملیاتو د پای ته رسیدو نه پس یوازې نه پرېښودل کیږي. او په دې لاره کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پولیسو وژونکي دې محکمې ته راکش کړی شي، سو ورانکارو ته دا پیغام ورسیږي چې د دوی ناړامي نوره نشي زغمل کېدی.
اوریدونکو د خبرونې خیره شی بوتر رسیدلیو دا وخت بشیر غوښنه مهم خبرونه اور.
افغانستان نن د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د دویم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشکېدو هرکلی وکړ او هیله یې وکړه چې نوموړی به د سولې په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د امنیت د ښه ساتلو لپاره امنیتي ځواکونو ته د نورو واکونو ورکولو فیصله کړې. د دې اختیاراتو تر مخه به امنیتي ځواکونه کولی شي د عدالت له حکم پرته مشکوک کس تر نوي ورځې پورې په بند کې وساتي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د پورنی خبر شوی خبر وړاندې تر مخه پرون د جاسوسي ادارې ISI او د پوځ مشرانو د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ او په دې ناسته کې ټول چارواکي په دې صلاح شو چې د مذاکراتو لپاره به د طالبانو غیر قانوني شرایط نه مني. د افغانستان میدان وردګ ولایت کې چارواکي وویل چې 14 طالبان یې په مختلفو عملیاتو کې وژلي. د تاجکستان چارواکي وایي شپږ کسیزه ترهګر ډلې نیولې چې د چارواکو په نه د دې ډلې مشر الله مراد مخانو پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې. د هندوستان له عدالت څخه د ترهګرې په تور نیول شوی یو مهم ملزم تښتېدلې پر افضل عثماني تور و چې ګجرات کې په 2003 کال کې هغه بمي چاودنو کې لاس درلود چې 50 کسان پکې وژل شوي وو. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیواله اداره وایي د شام د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشق څخه تفصیلات ترلاسه کړي.
اوردونکو زمنګا د نن خبرونه د پدې ځای باندې پایته رسی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم کتی شیل. تاسو خپل تجویزونه او مشورې پر خودی شی مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو او رایو پرانا کې خپل پروګرامونه لا ترتیب ورکوم. د دې سره خپل قربا شاهین بنيري د خبرونو ویان بشیر ګواخ او زموږ ټکنیکی مرستال علي له اجازه ورکې ده. الله پامه.